شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد صدرن په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د کندهار په شاولي کوټولو سوالي کې پر افغان سرتیرو د دولت مخالف وسلوالو د بریټ له جزئیاتو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. چارواکی وی د قندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې تیر شپه د طالبانو په یو بریټ کې 15 افغان سرتیری وژل شوی دی. اخو بعد دفاع وزارت وی چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دولت د سګونه وسلوال وژلی. او مصری چارواکی وی د دې هواد پر قبطیانو په یو وسلوال حمله کې شپږ کسان وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. چارواکی وی د قندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې تیر شپه د طالبانو په یو بریټ کې 15 سرتیری وژل شوی دی. د دفاع د وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه د قندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو مرکز حمله کړې وه.
افغانستان په تعداد بسیار زیات بالا یک ګارنیزون مربوطي اردوی ملي بود حمله کردن. جنگ شدید به حقوق پیوست کې در جریان وو.
تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې درې ورځې وړاندې هم په شاولی کوټ کې وسلوالو د ملي اردو 12 سرتیري په یوې حمله کې وشل. په سیمه کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا په یوې اونۍ کې د ملي اردو پر مرکزونو د طالبانو درېمه حمله ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات کړي چې په نتیجه کې 30 وسلوال وژل شوي، 13 ژوبل دي او 3 نیول شوي دي. د دفاع د وزارت اعلامیه وی په دې عملیاتو کې د افغانستان هوایي ځواک او توپچی قوتونو هم برخه درلوده. د اعلامیې له مخې دا پوځي عملیات په ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بغلان، بدخشان، غزنی، هرات، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې شوي دي. چارواکي وی د عملیاتو په ترڅ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو درې قومندانان هم وژل شوي دي او یو اندازه وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې هیواد کې د جګړې له ټولو خو غوښتل چې د روسیې میاشت په درناوي جګړه ودروي. تدامي چې یماماتو د غوښتنه په یو اعلامیه کې کړې چې نن یو نامه خبره کړې ده. یماماتو په دې اعلامیه کې د روسیې د میاشتې پر رسیدو د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلې او خپلې نیکی هیلې څرګندې کړې دي. دا هم د نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه. مصری چارواکی وایي د دې هیواد پر قبطیانو په یوې وسلواله حمله کې لږ تر لږه 26 کسان وشل شول او 25 نور ژوبل دي. د مصر د المینیا والي اسام البدوی رویټرز اژانس ته ویل چې دا بریټ پر هغو قبطیانو شوی دی چې د قاهرې په جنوب کې په یو بس کې وو. په تیرو ډسمبر او اپریل میاشتو کې د داعش ډلې په ځان وژونکو بریدونو کې لسګونه مصري قبطیانو وشل شول. داعش د مصر پر قبطیانو چې د دې هیواد د 92 میلیونه نفوس لس په سلو کې برخه جوړوي د نورو داسې بریدونو ګواښ اهم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر پر هغو هیوادونو چې په سوریه کې هوایي عملیات کوي غږ وکړ چې د پوځي او ملکی اهدافو ترمنځ توپیر ته جدي پاملرنه وکړي. زید الحسین نن په یوې اعلامیه کې په دې اړه په ځانګړي ډول د سوریې په شمال کې د داعش پر ضد هوایي بریدونو ته اشاره وکړه. نوموړي وویل په سوریه کې ملکیان هم د داعش ډلې لخوا او هم د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې وژل کیږي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شمالي کوریا د واشنگټن په بهرنۍ پالیسۍ کې یو ستره ستونزه ده. ټرمپ دا څرګندونه نن د ایټالیا په سیسلي ښار کې د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي تر پیل مخکې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره د کتنې پر مهال وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل شمالي کوریا د نړۍ لپاره یو لوی مشکل دی او باید دا مشکل حل شي. د شمالي کوریا اټومي پروګرام او اټومي توغندیو آزموینې د ولسمشر ټرمپ د ادارې پر وړاندې یو جدي ستونزه بلل کیږي. او د برتانی پولیس وای دوی پرون د امریکا له استخباراتو سره د استخباراتي معلوماتو تبادله لسره پیل کړه. ورسره تر هغه چې امریکایي رسنیو د مانچستر د زانوجن کې بریټ پړه معلومات افشا کړل، برتانی له امریکا سره د استخباراتي معلوماتو شریکول او درول. د برتانی د توریزم د پولیسو مشر مارک رولیو ویل د پینزو سترګو د استخباراتي اعتراف په شمول خپل ټولو شریکانو سره استخباراتي معلومات شریکوي. د پینزو سترګو په استخباراتي اطلاف کې متحده ایالات، برتانیا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند شامل دي. د برتانیې صدر اعظم تریزا مے پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تلیفوني خبرې وکړې او ورته وویل چې د برتانیې او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو تبادله باید خوندي او سری پاتې وي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه هم د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شي.
دا ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د کندهار په شاولی کوټ ولسوالی کې په څو ورځو کې د دوهم ځل لپاره پر افغان سرتیرو سخت حمله کړې. د کندهار د ولایتي شورا لغړی اغا لالی دستګيري څخه به واورو چې ولې شاولی کوټ ولسوالی
طالبان کوشش کوي چې شاولی کوټ کندهار د شاولی کوټ د روزګان په باندې ځاګه لاره نام نه وساتي او دا سړک چې د دولت څخه جوړیږي د سړک مخنیوي وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالي د کابل ښاروالي د لسکونو کسانو دوسیې چیړي چې د اداري فساد تور پرې پوري شوی او کارونه یې ځنډیدلې دي. د افغانستان د کرهنې وزیر ژمنه کوي چې په فراه کې به د زراعت په برخه کې په سلګونو میلیونه افغانۍ مصرف شي.
700 تا 800 میلیون افغانۍ در بخش زراعت حداقلش ما در 3 سال آینده سرمایه‌گذاری میکنیم.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو ایتالیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر څارلی. په کندهار ولایت کې لږ تر لږه 15 افغان سرتیري په یو وسلوال حمله کې ووژل شول. له دوشنبه ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو په کندهار ولایت کې درې خونړۍ حملې کړې دي چې د ملي اردو نشته شپېته تن سرتیري پکې ووژل شوې دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د 15 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي او وایي د سرتیري تیر شپه ناوخته د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي رادیو ته وویل چې د 215 اتل قول اردو پر پوسټه په بریټ کې ګنشمیر وسلوالو برخه درلوده چې په اسري او پر مختللو وسلو سنبال او ډیرای بهرانيان وو. خو ښاغلی وزیرای زیاتوي چې وسلوالو بریټ کونکو ته هم درانه تلفات او اوښتي دي.
دښمنان د افغانستان په تعداد بسیار زیات بالای یک کوفتي کې درولسولي شو لیکود بود مربوط دی قول اردو 205 اتل بود حمله کردن که در جریان او با دشمن تلفات زیاد وارد شدن. چند نفر از اشتادشان هم اونجا ماندن مگر متاسفانه با قوات های ما هم تلفات وارد شدن.
یو سیمایز چارواکی چې نه غواړي نوم یې افشا شي فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې په دې حمله کې شل سرتیری وژل شوي او ځینې نور وروسته له هغه تری تم شول چې وسلوالو د ملي اردو څلور هموی زغراوال ګاډي ونیول. خو د دفاع وزارت ویان جنرال وزیرای وایي په بریټ کې 15 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ښاغلی وزیرای وایي چې د ملي اردو دا پوسته د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. راپورونه وایي چې پر دې پوسته د وسلوالو حمله تر نن سهار پورې روانه وه. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ هم په همدې ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه او لږ تر لږه 13 افغان سرتیري ووژل او پرون 14 نور افغان سرتیري په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو په حمله کې ووژل شول.
طالبانو تیر شپه د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د حمله په ترڅ کې لږ تر لږه 15 افغان سرتیري وژل دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي خو دقیق ارقام یې له رسنیو سره نه دي شریک کړي. طالبانو د دوشنبې په ورځ هم په شاولی کوټ ولسوالۍ کې سخت حمله کړې وه چې نږدې 13 افغان سرتیري وژلي وو. ولې طالبان شاولی کوټ ولسوالۍ د سختو حملو په مرکز بدله کړې ده؟ د ولایتي شورا لغړی اغلالی د سګری سره په دې ارتباط زما همکار فرشته نگاه مرکه کړې او په سر کې هم دا پښتنه ترې کړې ده چې ولې شاولی کوټ
او یو کور د کندهار شهر شمال طرف ته ولسوالۍ ده او د روزګار او کندهار لوی لار باندې راته ده او شاولی کوټ ورنۍ ولسوالۍ ده نو د روزګان او د شمالي زابل او لمن څخه دا د مخالفینو لپاره دوی سر د درد دي د دې څاګو راتګ شمالي لمن ته شمالي زابل څخه او یو ځای فن چې دی هغه شاولی کوټ او منشن ولسوالۍ ده چې د روزګان پر لوی لاره باندې به خاص په روزګان پر لوی لاره باندې اوس امکان شروع کیږي چې دا سړک په اساسي شکل باندې جوړ شي نو مخالفین کوشش کوي چې همیشه د دې لارو مخالفت وکړي د جوړښت او خلکو ستونزه او مشکل جوړ کړي او د حکومت د بسازي د خلکو د وسایلو لپاره حکومت کار کوي داغه مخه ونیسي نو په دې وجه باندې د شاولی کوټ په نقشه کړی دي چې د درو ولایتو چې دي پارامترو کې چې دي تاثیرات لري د هغو پرمختګ لپاره لاره خلاصه وساتي په دغه وجه باندې د شاولی کوټ باندې ډېر فشار اچوي
دا سه سرچینې چې نه غواړي د دوی نوم مخېستل شي ازادي رادیو ته دا هم ویل ده چې کوم کسان چې دا بریټ کړي د پښولي کوټ ولسوالي کې دوی سره ډېر مجهز اصلي د شپې لخوا چې کوم دوربینونو سره لیدل کیږي ورسره وو تاسو معلومات لمخه د طالبان د کوم ځین نه راغلي دي د سوق دي او څنګه ځان شاولی کوټ رسول دي
مخالفین یو مخالفین دي ارسوب چې دغه ټول د دولت پر ضد باندې دي او د افغانستان د ولس پر ضد باندې دي موږ هغه مستفر کنه لري او د دوه دروس د ولایتو چې کوم مخالفین دي هغه کوشش کوي چې د شاولی کوټ کندهار د مابین د شاولی کوټ د روزګان د مابین دغه لار نام نه وساتي او دغه سرک چې د دولت څخه څخه جوړیږي د سرک مخنیوی وکړي د تیر کال په دې کې ډېر کوشش وکړي وسیم کوشش کوي او طالبانو بعض کسانو بعض ګروپو د سیاسي د دربندارو ته په کمپ کې د کریس د استور سره نو هغه په دې په وسره کریس پیدا کوي
د کندهار د ولایتي شورا غړی اغلالای دستګيري
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د افغانستان لوی څارنوالي وی لتیر کال راهیسی دغه ادارې ته زرګونو قضیه رسیدلې دي چې په کې د کابل ښاروالي د کارکونکو د اداري فساد دوسیه هم شامل دي کابل ښاروالي وی د دې ادارې تر یو نیم سل زیات کارکونکو چې په فساد تورن دي عدلی او قضایی ادارو ته معرفي کړی دي په دغه کسانو کې د ښاروالي یو شمیر چارواکي هم شامل دي ملالی بشیر راپور لري
د کابل ښاروالي وای لوی څارنوالي ته د دغه ادارې یو شمیر کارکونکو د اداري فساد په تور معرفي سوي دي د کابل ښاروالي د وکال په جریان کې تر سلو کسو زیات کارکونکو په اداري فساد کې د لاس درلودو په تور لوی څارنوالي ته معرفي کړي دي د کابل ښاروالي ویان جلیل سلطانی له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ویل چې په ښاروالي کې له اداري فساد سره اړوندې قضیه وي او اوس تر جدي څېړنې لاندې دي د په وینا دغه یو شمیر قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي شاغل سلطانی وایي هغه کسان چې قرباندی د اداري فساد لوی تورونه وو هغه هم لوی څارنوالي ته معرفي سوي دي په هغه کې ځینې رئیسان دي چې په سیمه ایز او مرکزی دفترونو کې کار کوي او همدارز هغه کسان چې په لوړو او کښته بستون وو هغه هم معرفي سوي دي او دا کار دوام لري د کابل ښاروالي د ویان په وینا د دوغو کسانو شمیر تر یو نیم سلو زیات وو او دا ټول هغه کسان وو چې پر وړاندې د اداري فساد تورونه وو د شاغلی سلطانی په وینا په دغو کسانو کې چې لوی څارنوالي ته معرفي سوي دي هغه کسان هم دي چې د قراردادونو په برخه کې وو او یا هم د مزکو د ویشلو په برخه کې مدیران وو جلیل سلطانی وایي د هغو کسانو وظیفې اوس مهال ځنډول سوي دي چې د اداري فساد اړوندې دوسیې لوی څارنوالي ته تللي او په هغه صورت کې که د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا براءت ومومي بیرته به د کابل په ښاروالي کې خپل کار ته دوام ورکړي په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د اداري فساد په تور یې له بېلابېلو ادارو څخه د زرګونو کسانو په وړاندې دوسیې ترلاسه کړي دي او په هغوی کې د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو دوسیې هم شاملې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي له ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل د تیر کال په زرګونو قضیو کې چې د لوی څارنوالۍ لخوا تر څیړنې لاندې دي د اداري فساد سره اړوندې قضیې هم شاملې دي او هغه قضیې چې د کابل د لوی څارنوالۍ څخه راغلي دي هم په جدیت سره څیړل کیږي. د ښاغلي رسولي په وینا لوی څارنوالۍ ته د اداري فساد اړوندې قضیې تر پخوا ډېرې ورغلي او د دې عمده دلیل دا دی چې په افغانستان کې له مجازات کېدو څخه د معافیت فرهنګ له منځه تللی دی. د زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي او د اداري فساد پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز هم جوړ کړی دی. افغان ولسمشر هم د اداري فساد پر وړاندې په یو کانفرنس کې چې د ثور په 13مه په کابل کې وسو د فساد پر ضد د حکومت پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. تیره میاشت د اداري فساد پر وړاندې د جدي جرایمو عدلي او قضایي مرکز څلور کسان په 15 کاله او شپږ میاشتو بند محکوم کړل. په دغه کې درې د عزیزي بانک پخوانی کارکونکي او یو صراف دی.
خبری مجله اوري.
په فراه کې به د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله څو برابره کرهنیزه بودیجه د کرهنې وزارت لخوا مصرف شي. د افغان دولت د کرهنې او مالدارۍ وزیر چې تېره ورځ دغه ولایت ته تللی و د سړو خونو د جوړولو تر څنګ د کرهنیزو موادو د پروسس د مرکز جوړولو ژمنه وکړه. د کرهنې وزارت د پلان له مخې به په فراه کې په راتلونکو درو کلونو کې پر کرهنه په سلګونو میلیونه افغانۍ ولګول شي. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت کې به په راتلونکو درې کلونو کې د کرهنې په برخه کې کابو 100 میلیونه افغانۍ ولګول شي. د هیواد د کرهنې او مالداري وزیر تېر ورځ دغه خبرې په فراه ولایت کې د ځمکه لرونکو او چارواکو سره په یوې غونډه کې وکړې. د کرهنې او مالداري وزیر اسدالله زمیر وویل چې دغه پیسې به په فراه کې د کرهنې او مالداري د پراختیا او ودې پر بېلابېلو څانګو مصرف شي. دغه په خبره فراه ته ځکه دومره زیات اندازه بودیجه په نظر کې نیولې چې دغه ولایت د هیواد په کچه د کرهنې په برخه کې یو مهم ولایت دی. هغه بودجه چې موږ په درو راتلونکو کلونو کې فراه ولایت په نظر کې نیولې کابو 100 میلیون افغانۍ ته رسیږي چې دا تر ډېرو ولایتو لوړه بودجه ده. د دې دومره زیاتې اندازې بودجې ګټې په مستقیم ډول د فراه خلکو او کروندګرو ته رسیږي. په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکو هم د کرنې او مالداري د وزیر څخه وغوښتل چې دغه ولایت دې خپله پاملرنه زیاته کړي. د فراه والي محمد عارف شاهجان وویل چې د فراه 80% خلک په کرهنې بوخت دي، نو باید دغه ولایت نور هم پاملرنه وشي.
80% مردم کابل کې بیشتر
د فراه ولایت تر 80% زیات خلک په کرهنې بوخت دي او مخکې هغه مشر هم سم خبره ورکړه چې تاسو د فراه وزیر معرفي کړئ. هغه په دې معنی چې فراه د افغانستان تر ټولو زیات کرهنیز ولایت او دغه ولایت دلته د دې خلکو مخې ته تاسو ته سپارو چې کرهنې ته یې وده ورکړئ. په داسې حال کې چې فراه ولایت بزګران او ځمکه لرونکي په دغه ولایت کې د سړې خونې جوړولو لپاره تل غوښتنې کوي، د کرهنې او مالداري وزیر وایي چې په راتلونکي کې پلان لري تر څو سړې خونې دلته جوړې کړي. د کرهنې او مالداري وزیر اسدالله زمیر وایي چې په راتلونکي کال کې به په فراه کې د سړې خونې او همداشان د کرنیزو محصولاتو د پروسس د مرکز د بنسټ ډبره پرېښودل شي. موږ نه یوازې دلته سړې خونې په پلان کې لرو، بلکې د کرنیز محصولاتو د پروسس لپاره هم پلان لرو چې په راتلونکي کال کې به دا کار پیلېږي او په دغه مرکز کې به د پروسس او تړلو تر څنګ سړې خونې هم زموږ د کرنیز محصولاتو لپاره موجودې وي. د یادونې وړ ده چې فراه ولایت یو کرنیز ولایت بلل کیږي او دغه ولایت کرنیز توکي لکه بادرنګ، هندوانه، رومي بانجان او انار د هیواد او همداشان د سیمې د هیوادونو په کچه د ښه نوم او کیفیت له پلوه مشهور دي.
د افغانستان د زراعت وزیر ژمنه وکړه چې شاوخوا 100 میلیونه افغانۍ به په فراه کې په راتلونکو دریو کلونو کې پر کرهنه مصرف شي. بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. افغانستان نن له تاجکستان سره یو شمېر اقتصادي تړونونه لاسلیک کړل. له کابل خان محمد سیند له نور تفصیل سره.
د افغانستان تاجکستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي، امنیتي، فرهنګي او داسې نورو چارو پراختیا هغه موارد دي چې تړون یې د افغانستان د اقتصاد او د تاجکستان د نقلیاتو د وزیرانو ترمنځ د جمعې په ورځ په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل په یادو برخو کې پخوا تر دې د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 ورته تړونونه لاسلیک شوي او اوسنی تړون د پخوانیو لاسلیک شوو تړونونو د پراختیا لړۍ ده. خاغلی مراد وویل وسنۍ تړون به وکړی شي چې د تیرو لاسلیک شو پروژو پاتې کارونه بشپړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې چارې لا منظمې او پراخې کړي.
پروتوکول فعلی در بخش های
دغه پروتوکول د اقتصادي او تجارتي همکاریو په برخه کې ورستای او لاسلیک شو. هله دغه پروتوکول د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او فرهنګي اړیکې لا پراخې کړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې په خاطر دې د ترانزیت اقتصادي او سوداګریزو چارو د اورګاډي د پټلۍ د غزولو د افغان محصلانو د روزلو د افغان کارکونکو د ظرفیتونو د لوړولو او د کاسا زر د پروژو تړونونه د افغانستان تاجکستان ترمنځ لاسلیک شوي چې کارونه یې په تیزۍ سره پر مخ ځي او ښې نتیجې ورکړي دي. د تاجکستان د نقلیاتو وزیر خدایار خدایارزاده وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو تړونونو په نتیجه کې د افغانستان تاجکستان ترمنځ د سوداګریزو چارو کچه له 15 میلیونو ډالرو څخه 15 میلیونو ډالرو ته پورته شوې ده. خاغلی خدایارزاده وویل افغانستان او تاجکستان دواړه په وچه کې ایثار هیوادونه دي او د تجارت او ترانزیت د پراختیا لپاره یې اړینه ده چې یو له بل سره تجارتي او اقتصادي اړیکې نورې هم پراخې کړي. د افغانستان سره د تاجکستان د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. وی ویل
بو نظر دوش ضرورت افغانستان برادر به دا هو زور
د ورور هواد افغانستان د ارتیا په پام کې نیولو سره موږ چمتو یو چې د لزګونو زور معاصرو قدرونو پر روزل کې برخه واخلو. د تاریخ په دغه حساس پړاو کې دواړه هوادونه ګډې ګټې لري چې هغه امنیت ثبات همیشنۍ پراختیا او دوستانه او رښتینی اړیکې دي.
افغان چارواکی وای په وروستیو کلونو کې پر تاجکستان سربیره افغان حکومت د منځنۍ آسیا له ډیرو هیوادونو سره د ترانزیت اقتصادي پراختیا او د برېښنا د لید په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په خپلو ویناګانو کې تاکید کړی چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت په یوه مهم واټ واړوي. افغان چارواکی وای د منځنۍ او جنوبي اسیا له هیوادونو سره به د افغانستان د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پراختیا د افغانستان اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې ایتالیا ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سفر څارو. ډونالډ ترامپ نن د ایتالیا په سیسلی کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه اخیستې ده، خو اوس به پاکستان ته ورشو. د خیبر پښتونخوا په مردان او د دې صوبې په نورو سیمو کې د عبدالولي خان پوهنتون ټولې څانګې نږدې یوه نیمه میاشت وروسته یو ځل بیا د محصلینو پر مخ پرانیستل شوې. د پوهنتون د روان کال د اپریل په 14 نیټه تر هغه وروسته تړل شوی و چې بلواګرو پکې د ژورنالیزم پوهنځي محصل مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبول وواشه. دغه پوهنتون اوس د مشال خان تر څلوېښتۍ وروسته پرانیستل شوی دی. لسیمې راپورټ لرو.
د خیبر پختونخوا صوبې په مردان سیمه کې عبدالولي خان پوهنتون د 2 ورځو تر بندښت وروسته د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د محصلینو لپاره پرانیستل شو. د عبدالولي خان پوهنتون مرکزي او دغه پوهنتون ټولې څانګې د اپریل په 14 نیټه تر هغې وروسته وتړل شوې چې یو شمېر بلواګرو د همدې پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو ځوان محصل مشال خان له دې امله په وهلو ډبولو وواژه چې ګنې مذهب ته سپکاوی کړی دی. د راپورونو له مخې په لومړي سر کې په بونیر چترال په بو او دیر کې د عبدالولي خان پوهنتون څانګې پرانستل شوې چې بیا وروسته 13 ورځ په مردان کې دغه پوهنتون مرکزي څانګه هم د مشال خان د څلوېښتۍ تر مراسمو وروسته بیرته پرانستل شوه. د یاد پوهنتون د پرانستل کېدا په ورځ دغه پوهنتون رئیس ډاکټر جانزیب خلیل رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په پوهنتون کې د امنیت د ټینګښت او د مشال خان د وژنې د پیښې په څیر د پیښو د مخنیوي لپاره کلک اقدامات کړي او په راتلونکي کې د دې ډول پیښې د نه تکرارېدو هیله وښوده. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وایي
دلته سکیورټي هم مناسب انتظامات دي، بل خلک پوه شوي هم دي په دې خبره باندې چې کومه دا واقع شوه نو دینه خلکو سبق هم اخیستی. ان شاء الله داسې واقعیت بیان کړي. دغه پیښه غمناکه درناکه پیښه او د هغې په رڼا کې موږ خدا وایو چې خاص سکیورټي انتظامات څومره سکیورټي چې مخکې ونو هغه په دزګونه سکیورټي ده. ولې یو پلار د خپل بجو په درد باندې پیږي نو دا زم بچی دي د دوی په درد باندې پیږو.
په اني حال کې بیا د پونتون زده کوونکي د پونتون په بیرته پرانستل کېدو خوشاله بریخي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې د پونتون انتظامی او امنیتي ادارې باید د بلوګرو لخوا د مشال خان د وژنې په سر د پیښو مخنیوي وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل منګلو کې واخلي.
د ازادي راډیو د رواني خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو. خو اوس په مخه کړو د امریکا د جمهور رئیس سفر ته. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دوه ورځني سفر د په دوه ورځني جی او اقتصادي سرمشیزه کې ګډون کوي. ویل کې چې د سوداګرۍ او اقلیمي بدلون په اړه د نړۍ د مشرانو له پوښتنو سره مخامخ شي. د ایټالیا په سیسلی کې د جی او یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه ده. جزئیات ملالی بشیر پر راپور کې.
د نړۍ د اوسترو اقتصادي هیوادونو مشران په سیسلی کې د جی او په سرمشیزه کې ګډون کوي. د اروپای شورا رئیس ډونالډ ټوسک د دې دوه ورځنۍ سرمشیزه تر پیلېدو مخکې ویلي دا په پرته له شکل کلونو راهیسې یوه ستونزمنه سرمشیزه وي. په سرمشیزه کې ځینې ګډونوال د اقلیمي بدلون او سوداګرۍ په اړه بیل نظر لري. توسک زیاته کړه تر ټولو مهمه خبره یووالی ساتل دی، په ځانګړې توګه کله چې د اصولو پر اساس نړیوال نظم ساتل وي. خو ده خبرداری ورکړ چې که مشران سره متحد نه وي په نړۍ کې وضعیت شایي واقعا له کنټروله ووځي. ټاکل شوی د دوی به په دغه سرمشریزه کې په مانچستر کې د مې د 22مې له حملې وروسته د امنیتي همکارۍ په اړه هم خبرې وکړي. توسک ویل دی له ټرمپ سره په بشپړه توګه موافق دی کله چې هغه وایي نړیواله ټولنه جی او امریکا او اروپا باید د تروریزم او داعش پر وړاندې جدي او سخته مبارزه وکړي. لویدیځ رسنیو د یوه ډیپلوماټ له قوله ویلي چې ټرمپ او د برتانیې، جرمني، فرانسې، ایټالیا، جاپان او کاناډا مشران تر دې سرمشریزې مخکې د ګڼ شمېر موضوعاتو په اړه هم نظر و، خو واشنګټن د سوداګرۍ او اقلیمي بدلون په اړه بیل نظر لري. دغه ډیپلوماټ ویلي چې د اروپایي اتحادیې دولتونه غواړي امریکا ژمنه وکړي چې په ټولو موضوعاتو کې به همکاري کوي، خو دوی له ستونزو سره مخامخ دي چې له مالیې پرته سوداګرۍ د ګټو په اړه ټرمپ قانع کړي. په اقتصادي چارو کې د سپینې ماڼۍ سلاکار ګاری کون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل موږ به د سوداګرۍ په اړه ډیر ژوندی بحث ولرو او په دې اړه چې پراخ او پرته له مالیو سوداګرۍ څه معنی. د ویل چې ټرمپ شای د 2015 کال د پاریس موافقې له مخې د امریکا هغه ژمنه پر ځای کړې چې د زهرجنو غازونو د اخراج کچه باید کم شي. د ویل چې ولسمشر به په دې اړه آخري پریکړه هغه وخت وکړي چې بیرته امریکا ته ستون شي، خو ټینګار یې وکړ چې دی به اقتصادي پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقلیمي بدلون یوه افواه بولي. اروپایي ډیپلوماټان تمه لري چې د دوی مشران به پر ټرمپ د پاریس د موافقې په اړه فشار راولي چې په ټوله اروپا کې بشپړ ملاتړ لري. وروسته له هغه چې ټرمپ سعودي عربستان، اسرائیل او فلسطین ته سفر وکړ، د په روم کې د چهارشنبې په ورځ له پاپ فرانسیس سره وکتل او د پنجشنبې په ورځ یې د اروپایي اتحادیه او ناټو له مشرانو سره په بروکسل کې وکتل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
سبا شنبه د 1400 لمریز کال د جوزا شپږمه د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ نیټه ده. مخکې تر دې چې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه ولولو، د روژې د مبارک میاشتې د رسیدو په اړه یو لنډ راپور عصمت سروان لري.
د افغانستان سترې محکمې سعودي عربستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو اعلان کړی چې د شنبې ورځ د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په قرآن کریم کې راغلي د روژې میاشت داسې میاشت ده چې قرآن کریم پکې نازل شوی. په قرآن کریم کې د انسانانو لارښوونه ده په دې میاشت کې روژه ونیسئ او که ناروغ یا په سفر کې یاست بل وخت قضایي روژه ونیسئ. د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمای د روژې میاشت د خدای تعالی د عبادت او د خدای بندگانو ته د مهربانی میاشت ده. په دې میاشت کې حتی ستاسو خوب عبادت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمشي خاص استازي د میچی یا ماماتو د روژې د رسیدو په مناسبت افغانستان خلکو ته په خطاب کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې میاشتې د پیلېدو په مناسبت غواړي چې د ملګرو ملتو په استازي توپ ټولو افغانانو ته شهیلی پیرزو کړي. د روژې میاشت دعا او فکر کولو د عبادت او شفقت ورځې بللې دي. د سرمشي خاص استازي همدارس ویلي هیله لري چې روژه ټولو افغانانو ته داسې فرصت برابر کړي چې له یو بل سره نږدې شي او په خپل منځ کې د سولې پلونه جوړ کړي. د همداراز ویلي له ټولو شکلو افغان خواوو غواړي چې جګړه بس کړي او خپل دینی مسؤلیتونه عطا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
باوري لشکینه پراستولې سمس کې لیکلي دي په فساد تورن خلکو ته باید قانوني سزا ورکړل شي ترڅو نورو ته پندو ګرځي. بصیر هله من له کابل لیکي د افغانستان ټول دکاندارانو نه هیله کوم چې د روژې مبارک میاشتې کې له انصاف کار واخلي. قاری محمد مدنی له نورستان نه د روژې د مبارک میاشتې د رسیدو مبارک